کوربه پامیر ساحل دی او د جمهوریت پنانی خبرونه کې به واوري چې په افغانستان او پاکستان کې میش پښتانه په ټولنیز ډول په کړوړه او مزاج کې څومره جمهوریت دی او کنه.
د افغانستان او پاکستان پښتانه په خپل فرهنګ او فکر کې څومره جمهوریت دي؟ همدارس پښتونولي له جمهوریت سره نږدې ده او که څنګه؟ که پښتانه جمهوری وي نو پکې جاګیردارانه او د ملکۍ خانۍ نظام ولې پیاوړی دی؟ له دې سره سره آیا د پښتنو د ټولنې ارتقا عمل تل روان پاتې شوی دی که نه د خنډ او ځنډ ښکار شوی دی؟ که دا عمل مات شوی وي نو تاوانونه یې څه دي؟ دا او نورې پوښتنې په روانه خپرونه کې له کارپوهانو سره څېړو. تاسې ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو په افغانستان کې د څه د پاسه درو لسیزو تر ناکراری وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ پرمختللو هیوادونو په هغه هیواد کې ډیموکراتیک حکومتي نظام عملي کړ. له دې نظام سره سم په افغانستان کې انتخابات وشول، پارلمان جوړ شو او ولسمشر وټاکل شو. د پوهانو په وینا په دې هیواد کې تر اوسه دا جمهوري نظام داسې نه دی بریالی شوی لکه څنګه چې تمه کېده. موږ په تېرو خپرونو کې پر دې موضوع بحث کړی چې د جمهوري نظام عملي کولو لپاره جمهوري فرهنګ او جمهوري مزاج ته اړتیا ده. نو پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان پښتانه په خپل کړه وړه کې جمهوري رویه او مزاج لري او که څنګه؟ په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحسیب شینواری وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراتیکا مزاج لري.
د افغانستان په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پرېکړې د جرګې په واسطه شوې دي او جرګه په خپل ولسواکي نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده او هماغسې یو عمل دی. ګورئ، موږ ته په تاریخ کې چې راپاتې ده د میرویس نیکه ټاکل د لویې جرګې په واسطه شوې دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کېږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنې د اکثریتو په رایو باندې کېږي او دا په خپل د ډیموکراتیک نظام یا د جمهوري نظام یا د ولسواکي نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده، یو عمل دی چې موږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکي نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري. یعنی مخکې نه زموږ په کلتور کې داسې پدیدې او داسې دودونه شته دی چې هغه د اوسني ولسواکي نظام یا د جمهوریت د نظام سره اړخ لګي.
نو که د پښتنو مزاج ډیموکراتیک وي نو بیا په افغانستان کې یو ډیموکراتیک نظام ولې نه دی جوړ شوی؟ په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکور وایي په دې کې د پښتنو د کلتور قصور نه دی، بلکې دا د افغانستان د جغرافیایي او سیاسي حالاتو وجه ده چې د پښتنو مزاج یې ناجمهوري کړی دی.
زه فکر کوم پښتانه هم لکه نور نړۍ کې اوسېدونکي انسانان د مدنیت د قبلولو او د ډیموکراسي او یو بل د قبرورو استعداد لري، ولی خو کله کله د دوی د ژوندانه چاپیریال او د جغرافیه دوی داسې کړي چې دوی یو بل نس زغملی، یو بل ته په ټوپک ځواب وایي.
یونس فکر وایي بل عمل دا دی چې اصلا په افغانستان کې د جمهوري نظام عملي کولو لپاره هلې ځلې او کار نه دی شوی.
د ظاهر خان په زمانه کېدای شوای چې هغه ډیموکراسي چې عذاب یې ایله کړي وای او عذاب هم د حکومت تر نظر لاندې تربیت شوي وای، ملاتړ یې شوي وای، دوی پارلماني مبارزات یې کولې، درې څلور دورې د پارلمان انتخاب شوله. همدا اوس هم که چیرې دا د منطقې مداخلې نه وي او حکومت د افغانستان د سیاسي مشرۍ په حیث باندې دلته دا چې ملاتړ وکړي د سیاسي عذاب چې هغوی ځان جوړ کړي یو بل سره ومني، زه په دې باور کوم داسې نه دي چې دا ځینې چې وایي چې پښتانه په طبیعت کې د ډیموکراسي نه مني یا دوی خشونت کوي. زه فکر کوم چې یو پروګرام ورته جوړ شي پښتانه به ځان تر ټولو زیات ډیموکراسي د افکارو کثرت عذاب او کثرت
په دې تیرو لسو کالونو کې د نړیوالو پر مرستو سربیره هم په افغانستان کې جمهوري نظام سم نه دی عملي شوی. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي ستونزه دا ده چې له بهر راغلی ډیموکراتیک نظام د افغانستان له کلتور سره سمون نخري.
تاریخ شاهد دی چې افغانستان کې هر وخت هغه نظام لستون سره مخ شوی دی چې د کلتور مخالف کارونه تر سره کړي. کچرته دغه یو لسکلنی دوري او دغه حکومت او نړیوال ټولنې په دې فکر کړی وای چې څنګه کولای شو چې هغه کلتورونه چې د پښتنو په سیمه کې په خلکو کې شته او هغه د ولسواکۍ سره یا د جمهوریت سره هغه اړخ لګي او هغې سره یو برابر کلتورونه دي، هماغې ته څنګه وده ورکړی شي تر څو هغه نور هم قوي شي او خلک یې په خپلو سیمو کې عملي کړي. خو نړیوالې ټولنې او حکومت دا کوښښ ونه کړ.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کېږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف دي. یونس فکر وای پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملی کوي، خو پښتونولي اوس مهال کمزورې شوې ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه و په پښتنو کې معیارونه و، هغه دا و چې غلا به نه کوي، د چا پر ناموس به تعرض نه کوي، د کلي مشر ته به ګورې نه. یو متل و چې ول د نرخه به نه وځي د کلي به وځي، یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منې او که نه منې نو د کلي به وځي. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منې، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولي وه چې اوس نکې سره ضعیف شوی ده.
اوریدونکو، اوس بس له افغانستانه د پاکستان پښتون میشته سیمو لوري ته غځوو. که خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او د بلوچستان پښتون میشته سیمو یا جنوبي پښتونخوا ته ولیدل شي، نو دا ټولې سیمې په پاکستان کې له یو بل بیلې دي او تر بیل انتظامی نظام لاندې چلیږي. په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي دا رښتیا ده چې د پاکستان دننه اوسېدونکي پښتانه بیل بیل اوسي، خو د دوی د ژبې یووالي دوی یو ساتلي او همدا ژبه د دوی ترمنځ د اړیکو وسیله ده.
افغانستان کی دی، قبائلی سیمو کی دی، بلوچستان کی دی، خیبر پختونخوا کی دی، اگی چونکہ دے زمکے پہ حساب دے جغرافی پہ حساب دے ڈیر زمانے نہ یو بل نہ قطع کرے شوی دی، دا اگے دے وجہ نہ کتا سو لگ پہ غور سر اوبوری نو دا تخکار چی لگ جدا جدا کلتوری اکایہ نی دی، دا سی خونہ دا گینی چی دا کلتوری اکایہ نی بلکل جدا کروڑ لری یا جدا رویے لری، خو په هغې کې چې کوم مشترک بنیاد دی چې د هغې تر منځ ابلاغ کېږي په هغه ذریعه، هغه د هغې ژبه ده، نو د هغه د کړو وړو کې بیا داسې توپیر ښکاري چې ګینې دا جدا جدا مختلفو شکلونو کې کلتوري ارتقا کړې ده.
په پاکستان کې اوسېدونکي ویشل شوي پښتانه آیا په خپل ټولنیز ژوند کې جمهوري رویې لري او که څنګه؟ خادم حسین وایي د جمهوري رویو او ارزښتونو د موندلو لپاره باید د پښتنو د تاریخ او وګړپوهنې یا انتروپولوژي مطالعه وشي. دا وایي د پښتنو فولکلوري ادبیات ښیي چې پښتانه نه یوازې په خپلو کړو وړو کې جمهوري دي، بلکې تکثیریت خوښي دي، یعنی په خپله ټولنه کې د مذهب، رنګ یا نسل پر بنیاد خلک له ټولنیز عمله او ټولنیز ژوند نه وباسي.
که تاسو کلاسیکي شعر، متلونه او فولکلور د پښتنو تر نظر وباسئ، نو دا ډېر وضاحت سره خبر راځي چې یو غاړې ته خو جمهوري اقدار ډېر زیات مضبوط و، بلې غاړې ته جمهوري اقدارو سره سره څه چې تکثیریت وي، پلورلیزم وي، هرګوندیزي وي، مطلب دا چې د مذهب په بنیاد یا د فرقې په بنیاد پښتنو څخه خلک ځان نه جدا کړي نه دي، لکه د مختلفو فرقو خلک، د مختلفو مذهبونو خلک او د مختلفو عقیدو سره تړلي خلک د پښتنو په سماج کې د ډېرې زمانې نه اوسېدل او تر څو پورې چې دیرش کاله مخکې دا ټول عمل د پښتنو په سیمه کنه وې شروع شوی، نو شاید چې د پښتنو دا سماج به په ټوله دنیا کې د هرګوندیزۍ یو ډېر لوی مثال لرلو.
اوریدونکو، موږ پر دې پوه شو چې جرګه د پښتونولۍ یوه برخه ده. تاریخ ښیي چې پښتنو تل د جرګو په ذریعه پریکړې کړې دي او اجتماعي فکر یې لرلی دی. خادم حسین وایي د احمدشاه بابا په وخت کې که پښتنو افغانانو یو دولت هم جوړ کړی دی، نو د جرګې پر اساس یې جوړ کړی دی او زورواکي یې نه ده منلې.
پښتنو که یو ریاست هم جوړ کړی دی، مثلا د احمدشاه بابا ریاست په اتلسمه صدۍ کې، د هغه ریاست فیصله هم د جرګې په شکل کې شوې وه، اگر چې په هغه کې د توانو د زور یو عامل هم موجود بهرحال وي، دغه شان کاغینه تاسو ورسته وګوري نو د مختلفو وختونو کې چې د پښتنو د سیاسي ګوندونو یا د پښتنو د سماجی ګوندونو خپلې هڅې کړې دي، نو هغه هڅې اجتماعي طور کړې دي. داسې نه ده شوي چې د یو زور په بنیاد یا د یو طاقت په بنیاد یا د یو خاص قسمه روایت په بنیاد پښتنو خپل رای نه ورکړي او څه خلک په هغې د ډېر مودې نه قابض پاتې شوي، د هغې سماجي ادارې ولکه کې اغوستي. داسې تر اوسه پورې پښتنو ته نه ده شوي.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا ښه راغلاست. اوریدونکو، په نړۍ کې د ټولنې جوړښت او بیا د دې د تکامل یا ارتقا عمل مسلسل روان وي. ډاکټر خادم حسین په نړۍ کې د ټولنو جوړښت تاریخي تسلسل بیانوي او وایي د پښتنو د ټولنې تاریخي ارتقا په بیا بیا ماته کړل شوې ده.
مختلف سماجونه یا ټولنې د مختلف پیداواري رشتو نه تیریږي، لکه یو داسې وي چې هغه ښکار کوي، هغه ښکار په ذریعه خوراک را پیدا کوي، نو دغه یو شان روي وي. بیا داسې قبایلي شکل کې خیلونه را جمع شي، نو هغه یو قبیله جوړه کړي، نو هغه لږ ډېر بیا د زراعت او زري معاشرې ته لاړ شي، او بیا د زري معاشرې نه څنګه چې دنیا راغلې ده، څنګه چې مونږ لیدلې ده، صنعتي معاشرې ته لاړ شي، او دا شان په مخ کې سفر کوي. نو دا مختلف دورونه د پښتنو په سماج هم تیر شوي دي، خو فرق دا دی د نورو قامونو او د پښتنو چې د پښتنو دغه فطري ارتقا ځای په ځای قطع کړی شوی ده، ځای په ځای ماته کړی شوی ده.
موږ واورېدل چې پښتانه د تکثیري او اجتماعي فکر خاوندان دي. خادم حسین وایي په تیرو درو لسیزو کې بالعموم او په تیره یوه لسیزه کې بالخصوص د پښتنو جرګه په تدریجي ډول په شورا بدل کړل شوه. په دې شورا کې د پښتونولۍ پر ځای د سخت دریځي نظریې برخې او ارزښتونه شامل کړل شول.
دغه جرګه د پښتنو دا به تدریج د نه شورا جوړه شوه، د نه د طالبانو یا د هغه خلکو چې کم په دې خاوره او په دې ځمکه یو سخت دریځه سماج قایمول غواړي، د هغې لاسو ته پرېوته. او بیا خو د 1990 په اشاره کې او بیا د 2000 په اشاره کې خداسي وشو چې باقاعده د هغه مشران چې هغه جرګه کولی شي او هغه جرګې چې هغه فیصلې کولی شي هغه په باقاعده توګه ماتم کړی شوي، اومیشتې شوي او د منځه یوړلې شوي. او داسې مقیم راغلی دی چې د اتیاو کسانو جرګه ده او د اتیاو کسانو جرګه ټوله په ټوله الوزولې شوې ده. نو اوسنۍ چې کومه د پښتنو جرګه ده که قبایلي سیمو کې ده که دلته ده، هغه په بنیادي توګه د یو سلفي جهادي تصوراتو سره سمون خوري.
د پوهانو په اند د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځۍ او ناامنۍ پیښو له کبله د ټولنې قبیلوي او کلیوالي مشران ووژل شول او یا له زوره او لواکه لری کړل شول. خادم حسین وایي په تاریخي توګه د پښتنو خانان، ملکان یا نور مشران د جرګې په نتیجه کې ټاکل کېدل او دوی هیڅ کله هم انفرادي پریکړې نه کولې.
تر څو پورې دلته د فرنګي سامراج تیار نور غلې یا د کالونی نو جوړ کړي د پښتنو د ټوله سیمه، نو تر هغه وخت پورې په پښتنو کې ک ملکو ک نوابو ک خانو او قبل مشرو هغه څه خاندانی مشر یا نواب یا خان ملک نه وو. د کلی ولس د وطن جرګه به راغونډېده او د وطن جرګې به یو کس ته مشري حواله کوله، او هغه مشر که هغه به د نوم به ورته ملک وی او که نوم به ورته نواب وی او که خان به وی او که رئیس به وی، څه به چې ورته نوم وی، د هغه ټولې فیصلې به د وړې وړې نه راواله تر غټو غټو په فیصلې پورې به دا اډو امکان د چا ذهن کې ناته چې دا به پخپله وکړي. یو دویم د جرګې په شکل به کوله. دویم چرته هم په تاریخ کې دا ریکارډ موجود نه دی چې هغه ملکانو، خانانو یا نوابانو چې کوم د پښتنو د سیمه کې وو هغې چرته په چا څه زور زیاتی په یو خیل یا یو خاندان یا په یو قبیله زور زیاتی یا استعمال کړي او د زور زیاتی په بنیاد یا هغې وطن نه شړلي یا د وطن نه یا د فیصلو نه بهر ساتلي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خادم حسین وایي د پښتنو ټولنه چې وویشل شوه نو د بېلابېلو سیمو پښتانه له یو بله خبر نه شول، او همدا وجه ده چې په پاکستان کې میشت پښتانه دوه ملت پاله ګوندونه لري.
د دې ویشل کېدو د وجه نه چونکې د ابلاغ او د رابطو ذریعې تر ډېره حده پورې قطع کړې شوې دي، د هغې د وجه نه چې کوم کس په پېښور کې اوسېږي او دلته د پېښور پښتون ته کومه مسله یا ستونزه ده، نو شاید چې کوم په پښین کې اوسېږي یا په ژوب یو لورلای کې اوسېږي، شاید چې د پېښور پښتون د هغه ستونزه نه خبر، او عمده خبره دی لورلای دی پښین یا د جوب د پښتون لپاره ټیک ده چې هغه د پیښور د باز شتون زونه نه خبر د هغه د وجنا دی اختیار په حواله دی خپل خبر رسول او دی خپل مسلې د حل کول د لپاره هغه دی مختلفو ګوندونو یا تاسو څنګه چې کوه زمام دي تر اتفاق دي چې د دوه ګوندونو سهارا غوښتي ده یا د اړیا ډانا غوښتي ده
د جمهوریت پر نن خبرونه کې موارد دل چې تاریخ کې پښتانه په خپل مزاج او کړو وړه کې نه یوازې جمهوریت دی بلکې تکثیریت خوخي هم دي تاسو واردل چې د افغانستان او پاکستان پښتانه جمهوریت اقدار یا ارزښتونه لري همدارس د انګریزانو تر واکمنۍ مخکې د پښتنو جرګې او مشرتابه پریکړې اجتماعي او جمهوریت وي په هان زیاتوي چې په تیر رسول سيزو کې د پښتنو پښتونولۍ او ټولنیز مزاج او رویو ته سخت ریزې تاوان رسولې دي دا ونن خبرونه راتلونکي ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمهوریت